السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 1402 کال د مرغومي جدي لمړی د 2023 کال د دسمبر 28 ده په 12 شپږنی منځنۍ صفه د ازادي رادیو ورسته یو ساعته پروګرام د چې لمړی برخه پښتو بیا درې د اول شپږو ورسته د ازادي رادیو خبرونه په 1925 چپو باندې په لنډو چپو اوریدلی شي. نمړای خبرونه د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنر لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناهغښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنر د افغان پناهغښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناهغښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چار شنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه ایواته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رښتینی محصل او رواني ناروغ و. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه د افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا راټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ته رسیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیګیټیو لیست کې دي کړي دا هغه سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره یې خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 200 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنجشنبه پرانیسته. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. له ازادي راډیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو پرون پنجشنبه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په اود مدني ښار کې وروسته له هغه وسلهوال نښته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشاوي اود مدني ښاري روانه اونۍ نیولی دی. د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 250,000 څخه تر 300,000 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون ویل په پناهغښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناهغښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو د اقلیت د زورونو له کبله خپل سیمو کډه کولو ته مجبور شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د اچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یون کوز کاهیونو ویلي هیواد په خپل اوبو کې ورسله هغې ګزمې زیاته کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونو لپاره په تفصیل ولولئ. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ته ریپورت لرو په تیر بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي.
مریضه بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نقصې دوا درک نه لګېږي، نو زه بچاره یې بخاره یا سندلې د کومې وجې نه کوم، د هېڅ شي غیر له حلاله هیلې له نوره هېڅ هیله نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دیننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه 15 تنه نورې ټپیان کړي. په دې اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکوو. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی زوروي.
پاکستان طرف ته ایپسی، هغه طرف ته طالبان، نو دا دواړه هم چیډي ډېر یو لژوند سخت کړای دی، او دا چیډي کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
د غزه ورسته حالم درکو.
د اسرائیل پوسټ پرون پنځشنبه وویل چې په غزې ترنګه کې په لسکونو هدفونه بمباري کړې دي. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 30,000 ته رسیدلی.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبري مجلې ته مو بیا هم زه سفي ولاستان زید قادر جلالو په تخنیکی همکاري هر کله کوم. د افغانستان اړوند مسایل ورسته خو لمړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه پرسنوي کې مناکت شوې ده چې حکومت د پراګ په پانتون کې د وسلوال بریټ پترس کې د وژل شو کسانو په خاطر د شنبه ورځ ملي ماتم اعلان کړي. د پنځبې مخام یو وسلوال بریټګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لک تر لک 14 کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر لاندې د میورسته په اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبه ورځ د دسمبر 28 په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یو دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یو غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو ستاینه کړې چې دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې بریټ تر سره کړی دی. د راپورونو له مخې بریټګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتې معاصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر بریټ مخکې په خپل ټولنیزو پاڼو غواخوونکي پیغامونه خبره کړي وو. بریټګر د پنځمې ناوخته د چارلز پانتون د فلسفي پوهنځي سره ډزې کړي چې لک تر لک 14 کسان یې وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د 10 کسانو وضعیت نازک خودل شوی دی. بریټګر په خپل هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وون دراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د دسمبر په 15مه په پراګ کې په یو بل بریټ کې چې یو 22 کلن سړی او د هغه دوه میاشتنی لور وژل شوی وو د ورستۍ قضیې عامل لاس لري څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې پر ورځ لمړی خپل پلار په ډزو وژلې وي ځکه داغه د پلار مړی هم موندل شوی. چې کی رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانس کې د دسمبر 8 یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپل ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپل هم ځان وژلې ده. پولیس د بریدګر ټولنیز شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې لدې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وسوي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیر بیا پلازمینې پراګ کې یو بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
لښ خړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نن جمعه د 14 کال د مرغومی اجدی لمړی نیټه او د ژمی د موسم لمړی ورځ د امرستندوی بنسټونو له ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول فلیپ کراف تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
This month, WFP will only be able to
The خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خوړو او اضطراری تغذیه مرستې برابرې کړې. په دو کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، کوم چې ښځې هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کیږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خوړو نړیوال پروګرام ارسوچ په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او ارسولو چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره سوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولی سي. د خوړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خپره شوی ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي تجمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکو بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کال شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخارۍ، نه چرۍ، نه د خسو کمایي لشته ده. حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نقصې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چرۍ، بخارۍ یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله م نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په تیرو 2 میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدور او کارګرو هم د ویزه او پاسپورت غوښتنې کیږي، هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي. د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت د یو شمیر پاکستانی مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلی دي. په دې اړه باندې له سیمه فرهاد شینواری رپورت لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاته روان دی او وسی پاسپورتونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې کچا سره د پاکستان پاسپورت ته کوم کارګرانو سره اخیستی د سره اوس په قبضه کې دي، د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورت واخیسته د لاس او پښې بالکل وہ تڑلے او دادا بندی کڑا تو کرخ دواڑ وڑ ہوتا دیر استونز مشکلات تھی دی پلو چکم ایپ سی دا لیا کسٹم والا دی تا مزدوران دیر زیات تنگئی او دا وس کوم مزدوران چی دی دوی با سپرلے سرم گنڈی وٹی وڑے افغانستان نہ بیزان سرا شیمپو صابن دا سے راخت چاکلیٹ بسکٹ دا بیزان سرا افغانستان نہ پاکستان لراوڑا پاکستان نہ بیدا دال گوڑا برا دا بے افغانستان لوڑا نو سے
د افغان ترانزیت ٹریڈ یو سوداګر کلیم الله وای چې دا محل په تورخم کې د تګ را تګ سختۍ ولوجي په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي.
پاکستان طرف ته ایف سی، هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه هم چیړي، نو ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریبه خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا هندي لاس ګنډي نه روانه شي، دوی لاس ګنډه ویسي روپۍ وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زموږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ چې لږ اسانتیا ورته پیدا شي او لږ اساني طریقې سره خپل ګنډه غوټه وړي او روزي روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشه شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع د تورخم هغه غاړي ته طالبان حکومت کمیسار مولوي عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو پوځ ویلي په غزې تړانګه کې په لسګونو اهداف وشتلی دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندیدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یو غموونکې پیښه بللې ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل پوز پرون پنجشنبه وویل چې په غزې ترنګه کې په لسکونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل الوتکو په کلابند شوي غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه ویشتي چې په هغو کې د توغندیو د ویشتلو ساحې هم شامل وي. د اسرائیل پوز وایي په لیو ځواکونو یې غزې ښار ته نږدې په جبلیه کې له یوه ښوونځي وسلې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل جنگي الوتکو پرون پنجشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 30,000 ته رسیدلی، هغه شمېر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږون کې مارتن ګریفیتس د امرینو د شمیر زیاتېدل غموونکی او شرموونکی پړاو یاد کړی دی. د اندیشنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرائیل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. لبل خو ريټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبره شو ویلي د اسرائیل دوستان په دې اړه اندیشنه لري چې په غزې ترنګ کې د اسرائیل پوځي عملیات د اسرائیل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو د سرګندونی په غزه کې د مرجوبلې د زیاتې دوله کبله د اسرائیل په متحدانو کې د تازه اندیشنو سرګندونی کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې لوبړی د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمنی خبری آژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د ادعاو له مخې د یو زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یو 8 کلن زندانی د مړینې په باب څیړنه کوي. ویل شوي له 19 ساتونکو پوښتنې ګرویژنې شوي او په مشهود ډول خوشي شوي دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلي د اډ اول مخي د لویدیزي غاړي دغه بندي میاشت مخي په زندان کې د کوټکونو د گزارونو لکبل سخته پیښوي وو چې د زندان په کوټه کې مړو بندل شو. د رسپانی د راپور لمخي د زنداني د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړي وو چې د وژنی د حسي پتور په شل کاله بند محکوم شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره به له سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشر میرمن روزا اوتنبای و هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لاسیتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبای د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتني راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بیلابیل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یو ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اوتنبایوا ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلی میرمن اوتنبایوا په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډېرېدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریس کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبانو پاکستان او نورو هغو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او خی نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریس کې یو ډول بدلون کوي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. ویلي دي چې اخوا یو شمېر خلک وایي د کوڅه ډبو سپیو وژل ښه کار نه دی او زیاتوي چې د وژلو پر ځای باید کوڅه ډبې سپي د دوی په خبره عقیم شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
او د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپی د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپی لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
نن مو از نوی سګای دیونه او سګای ولګر بسیار دچار مشکل
دلته زموږ په سیمه کې دوه ماشومان سپو داړلی وو. بیا موږ ژر هغوی کلینیک ته انتقال کړل او ماشومانو ته مو د لیونی سپی واکسین تطبیق کړ او د تشخیص د پایلې له مخې دغه دوه ماشومان لیونی سپی داړلی وو. خوښ یو چې د کوڅه ډبو سپو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګر پیان نه موږ ډېر پازاب وو. دای دوس پیان البته بازار ختم تللو کور ختم تللو ډېر پازاب وو. زموږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریک کړله چې دغه سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړو اثر د سات عامې هم اجرات وکړو سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشاله شو. د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګر پیان لپاره راغلی
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقیم کول دي.
او ورزو کندهار ته کندهار کې د مسګرۍ صنعت په ورکیدو د مسګرۍ د افغانستان له لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندهار کې هم یو مال بازار ډیر تود او ګڼ شمیر مینوالي درلودل خو اوس دغه صنعت له منځه تللی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګرۍ لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لو شهیر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیان نه فشار و نه کلبی عمله و دا مریضان نه و اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلی دي مریضان پکې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې خلک راست چې مریضان یې مړي او دانه ګیلاس ورته جوړ کړو یا یو جیک جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړو دا ورک دي یو دغه یو دکان دی جوړي دغه بولم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت یو بلته سپینو ثابت نه وي والا یې پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګرۍ دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی.
د مسګرۍ د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتلولو د لپاره موږ ته خاص څه نه لرو. متاسفانه لاسوان داس خاص نه لرو چې موږ د وغو په واسطه باندې خو ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مسافر ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړه یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغه سوې دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه بس کې په لس افغانۍ وه اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې